ته د غټورو مشورو په ورکولو کې پاتې راغلی. د دې جرګې یو شمیر نورو غړیو په هلمند کې د یو شمیر امنیتي ځواکونو پر اثرات اندیښنه وشوده.
تقریبا اویا نفاره زیات و کم شهیدان سوله او ولس اتلس نفاره زخمیان سوله او در سل نفاره یو څه کم د طالبانو لاسته ولوېده.
د لکونو افغانانو له بیځایه کېدو سره په یو وخت له پاکستانه د کډوالو د راستنېدو د بهیر چټکتیا ملګري ملتونه اندېښمن کړي دي. د یو سوداګر په مرسته د کندهار زده کوونکو ته درسي کتابونه ورسول شول.
حکمت شادمنو چې د کندهار دغه لویه ستونزه چې خصوصا د معارف په برخه کې وه حل یې کړل او زه مننه هم ځینې کوم.
د دې او نورو موضوعاتو تر څنګ د افغانستان مسایلو ته په بهرنیو مطبوعاتو کې کتنه کوو. د فراه والی وای جګړو امنیتی چارواکو وبخشي د فراه والی وای جګپړو امنیتی چارواکو ډاډ ورکړ چې د ولایت به تازه د ځواکونو او دفاعي وسایل واستوي. د خبره د فراه والی اسف ننګ ازادي رادیو ته وکړه او ویل چې د ولایت جګپړو امنیتی چارواکي ورغلي او ژمنه وکړه چې اجازه نه ورکوي چې په فراه کې وستول مخالفان پرمختګ وکوي. د موضوع تفصیل سفیو لاستانک زایو وړاندې کوي.
په فراه کې وروستۍ ناامنیو د امنیتي او دفاعي ارګانونو تر ټولو مهم چارواکي اړ کړل چې دغه ولایت ته ورشي. د فراه والی محمد اسف ننګ پرون شپه ازادي راډیو ته وویل د دفاع وزیر عبدالله حبیبي، د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزه، د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال عبدالرحمن رحمان او د غوث ملاتړ د ماموریت قومندان جنرال جان نیکلسن د شمې په ورځ د څو ساعتونو لپاره له فراه لیدنه وکړه. ښاغلی ننګ وویل افغان چارواکو او جنرال نیکلسن ژمنه وکړه چې د ډیرو سرتیرو او پوځي وسایلو په ور لیږلو سره به په دغه ولایت کې د میشتو سرتیرو لیکې پیاوړې کړي.
د دوامدار ملاتړ وعده وسوه او دا چې شاله ترغه ته چې لازم دي د مکنی ځواک د تابعیه تر د قوتونو د تازه دمو د دې په اړه کې او هم د منګ د مشترک پلان گزاري کار تر سره سو او هم مواده وسو چې ان شاء الله ډیر ژر به د 100 تازه دمو سرتیری فراه ته راورسي. ان شاء الله د شلو په حدودو کې زره چانګونه براسي.
د فراه ولی ویل د نو بهار او راج سیمو د تصفیه لپاره عملیات په شدت روان دي او طالبانو ته اجازه نه ورکوي چې د فراه ښار ته ننوځي او کله به هم بریالي نشي. په بیلابیلو سیمو کې د طالبانو د حملو له زیاتېدو سره سره بیا هم افغان چارواکي او د ناټو د غوڅ ملاتړ قومندان وایي اجازه نه ورکوي څو طالب جنگیالي کوم ولایت ونیسي.
تاسې زموږ غږ ازادي رادیو اوري. د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي د هیواد اوسنی امنیتي وضعیت ته په کتو دا جرګه نه ده توانېدلې چې د ستونزو د حل لپاره دولت ته ګټورې مشورې ورکړي. د دې جرګې رئیس پرون شنبه په عمومي غونډه کې ول د هیواد روان امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ دی او د ولسي جرګې دنده ده چې په دې برخه کې خپل مسؤلیتونه ادا کړي. په دې اړه د خان محمد سین راپور.
د ولسي جرګې اداري پلاوی اعتراف کوي چې دا جرګه د امنیتي وضعیت د خوالي لپاره حکومت د لازمو مشورو په ورکولو کې پاتې راغلې ده. د دې جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی د شنبه په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې د هیواد پر روان ناوړه امنیتي وضعیت اندېښنه وښوده او ویل څرنګه چې جرګه باید د یو باصلاحیته قانوني ارګان په توګه د حکومت کړنې وساري او د چارو د سمون لپاره ګټورې مشورې ورکړي، له بده مرغه د ده په خبره دا کار په ښه توګه ترسره شوی نه دی.
په خپلو انتخاباتي کمپاینونو کې مونږ او تاسو د افغانستان له ملت سره ژمنه کړې چې په مختلفو برخو کې به که سیاسي، اقتصادي، امنیتي او داسې نور وي همکاري کوو، خو دا به ومنو چې د خلکو د استازو په توګه په دې برخه کې پاتې راغلي یو.
ابراهیمی دا خبرې وروسته له هغې وکړه چې په دې ورځ د جرګې د مختلفو ولایتونو استازو په خپلو سیمو کې د جنګونو کې د امنیتي ځواکونو په وژل کېدو او د ځینو ولسوالیو پر سقوط بحثونه وکړل. د جرګې اکثر غړو د کندز، بغلان، فاریاب، بدخشان، فراه او هلمند په ولایتونو کې روانو ناامنیو ته اشاره وکړه او وویل چې سره له دې چې دا وضعیت یې له امنیتي مسؤلینو سره شریک کړی خو قانع کوونکي ځوابونه یې نه دي ترلاسه کړي. د غونډې په پای کې د ولسي جرګې رئیس د جرګې د کورنی امنیت کمیسیون ته دنده وسپارله چې د امنیتي ارګانونو مسؤلین ور وغواړي او د روانو امنیتي ستونزو په هکله د هغوی تدابیر وپوښتي. دا څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې څو ورځې مخکې د ملي شورا دواړو جرګو د درېګونو امنیتي ځواکونو مسؤلین ورغوښتي وو او د هیواد روانې ستونزې ورسره شریکې کړي دي.
د ملي شورا یو شمېر غړي د هلمند سیمهییز چارواکي د لسګونو امنیتي ځواکونو د اسیر کېدو په برخه کې په وظیفوي غفلت تورنوي. د مشرانو جرګې غړی هاشم علي کوزی وایي څو ورځې وړاندې نږدې سل سرتیري د مهماتو د خلاصېدو له کبله طالبانو ته تسلیم شول، خو د هلمند والي وایند عمر ځواک وایي تر اوسه دا نه ده څرګنده چې دغه امنیتي ځواکونه د هلمند په کومه سیمه کې د طالبانو لخوا نیول شوي دي. په دې اړه محمد قسیم سولمل راپور لري.
د تیر اونۍ په وروستۍ کې طالبانو د یوې ویډیو په خپرولو سره ادعا وکړه چې لسګونه امنیتي ځواکونه د دوی لخوا اسیر نیول شوي دي. په دغه ویډیو کې د ملي اردو له څلوېښتو ډېر سرتیري په یوه ټولګي کې لیدل کېږي چې د طالبانو په ولکه کې دي. د مشران جرګې غړي محمد هاشم الکوزي د شنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د دغو سرتیرو شمیر چې شاوخوا سلو تنو ته رسېږي د مهماتو د نه رسېدو له امله د طالبانو لخوا نیول سوي دي. ښاغلی الکوزي وایي د دغو سرتیرو د خلاصون لپاره باید جدي اقدام وسي.
د لشکرګاه مسؤلینو والی او سره نور ټول مسؤلین یو هم دوی ته کومک او همکاري ورونه رسول، نو دوی د بشران په اډرا کې د طالبانو د کمین ښکار سوله. په دې کې تقریبا اویا نفره زیاتو کم شهیدان سوله او ولس اتلس نفره زخمیان سوله او در سل نفره یو څه کم د طالبانو لاسته ولوېدل. نو دا د دولت بې پروايي او د هلمند د ادارې د غفلت عمل سره دا خلک د طالبانو منګولو ته ورل.
هلمند یو لاغ ولایتونو څخه دی چې په وروستۍ څو میاشتو کې د سختو نښتو شاهد و چې دغه نښتې آن د لشکرګاه ښار تر څنډو پورې ورسېدې. خو د هلمند والي ویاند وایي امنیتي ځواکونو طالبانو ته د لشکرګاه په ځینو برخو کې ماتې ورکړه. د والي ویاند وایي تر اوسه داسې کره راپورونه نشته چې طالبانو ته د امنیتي ځواکونو تسلیمېدل ثابت کړي. عمر ځواک زیاتوي د دې ادعاو په اړه څېړنې جریان لري او که روښانه سي چې امنیتي ځواکونه د طالبانو لخوا نیول سوي دي نو د خلاصېدو لپاره باید جدي اقدام وسي. د کورنیو او دفاع چارو وزارتونو مسؤلینو د طالبانو لاسته د افغان ځواکونو د اسیر کېدو او یا تسلیمېدو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
په افغانستان کې د کورنیو بې ځایه شویو او له پاکستانه د راستنیدونکو کډوالو د شمیر د زیاتېدو په اړه د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتو اداره یا یو این ایچ سی آر اندېښنه څرګندوي. د افغانستان د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت هم د اندېښنې بې ځایه نه بولي خو وایي چې د دې ستونزو د حل لپاره کار کوي. په دې اړه نور جزئیات د یوسف خان ځدران په دې راپور کې واورئ.
د نام نیو له کبله د کورنیو بې ځایه شویو او له پاکستان او ایران څخه د یو ځایي ډیرو کډوالو راستنېدو د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو اداره اندېښمنه کړي او وایي چې دا ستونزه ممکن په افغانستان کې انساني بحران رامنځته کړي. یو این ایچ سی آر وایي چې له پاکستان څخه د راستنېدونکو کډوالو په اړه چې سرپناه او لومړنیو مرستو ته لاسرسی نه لري سخت اندېښمن شوي دي. د دې سازمان مرستیال فابیو وارولي د شنبې په ورځ په کابل کې د درې ورځني سیمینار په څنډه کې ازادي راډیو ته وویل UNHCR او نړیواله ټولنه نه یوازې د کورنیو بې ځایه شو په اړه بلکې له پاکستانه د راستنیدونکو کډوالو په اړه هم سخت اندېښنه لري. هیواد ته د افغان کډوالو د راستنیدو پروسه د جولای په میاشت کې پیل شوې او د کال تر پایه ممکن نیم میلیون کډوال له پاکستانه هیواد ته راستنه شي. په دې سیمینار کې د ولایتونو د کډوالو چارو ریاستونو مسؤلین بلل شوي تر څو هغوی ته له پاکستان او ایران څخه د راستنیدونکو او کورنیو بې ځایه شو سره د مرستو د چمتووالي په اړه لازم معلومات ورکړل شي. دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کېږي چې له پاکستانه د کډوالو د راستنېدو لړۍ تر بل هر وخت چټکه شوې او اټکل دا دی چې د روان میلادي کال تر پایه به نیم میلیون کډوال یوازې له پاکستانه خپل هیواد ته راستنه شي. خو پوښتنه دا ده چې آیا افغانستان د دې راستنېدونکو کډوالو ځای پر ځای کېدو ته لازم چمتووالی لري؟ د کډوالو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی چې په دې سیمینار کې ګډون درلود د غونډې په پای کې ازادي راډیو ته وویل چې دوی له کډوالو سره د مرستې لپاره لازمه بودیجه نه لري. ښاغلی بلخی وایي هڅه کېږي چې په دغه هیواد کې د کډوالو شمیر د ډېرېدو له امله د بشري ناورین مخنیوی وشي.
د کندوز بې ځایه شو سره چې له دې ولایته وتلي و مرسته شوې ده او طبي خبره ده کله چې د پاکستان څخه راستنېدنه ډېره شوه موږ هڅې وکړې چې په دې برخه کې لازم چمتووالی ونیول شي. هم موسسو او هم د کډوالو چارو وزارت په دې برخه کې مرستې ډېرې کړې تر څو د ژمي له راتلو سره د زیانونو د پیښېدو کچه کموي.
د کډوالو چارو وزارت د مالو معلوماتو لمخې له بهر څخه د راستنېدونکو کډوالو ترڅنګ یوازې د کندوز وروستیو جګړو شاوخوا 20,000 کسان نورو ولایتونو ته په کډه کولو مجبور کړي چې د بیا ځای پر ځای کېدو لپاره هڅې روانې دي. د دې اندېښنو ترڅنګ د تېرې اونۍ په پای کې داسې خبرونه هم خپاره شول چې اروپایي ټولنه هم د شاوخوا 80,000 کډوالو د جبري ایستلو نیت لري، کوم راپورونه چې د کډوالو چارو وزارت یې ناسم بولي. دا وزارت وایي چې ټاکل شوي په راتلونکو 4 ورځو کې د افغانستان، پاکستان او یو این ایچ سی آر ترمنځ درې اړخیزه غونډه جوړه شي او پکې به درې واړه لوري د کډوالۍ د بحران د حل لپاره خبرې وکړي.
په همدې حال کې د سرې میاشتې ټولنه وایي په افغانستان کې نږدې 1,000,000 وګړي د ناامنیو له امله بې ځایه شوي چې عاجلو مرستو ته اړتیا لري. دا څرګندونې د سرې میاشتې ټولنې مسؤلانو پرون شنبه په کابل کې د سرې میاشتې اونۍ د پیل په مراسمو کې وکړې. په دې اړه د محمد واصل بسال راپور واوري.
د سرې میاشتې اونۍ په داسې حال کې پیلېږي چې د دې ټولنې د مسؤلینو په خبره په افغانستان کې دا مهال نږدې 1,000,000 تنه بې ځایه شوي له سختو ستونزو سره مخ دي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د دغې ټولنې مسؤلین وایي جنگ، ناامني، ماینونه، عملیات او د ځینو لارو بندوالی هغه لوی ننګونې دي چې اړو خلکو ته د مرستو رسولو لړۍ له خنډ او ځنډ سره مخامخ کړې ده. د سرې میاشتې د پیښو د ادارې مسؤول عبدالرحمن کلانتری وایي له ټولو ستونزو سره سره دوی اړو خلکو ته د مرستو رسولو لپاره ځانګړې آمادګي لري.
رد کننده و به جا شده جنگی در حدود 1,000,000 نفر در حال حرکت.
نگده 1,000,000 وگری در جنگون لکبلا بیزای شوی چه در پا حواد که یولو یکت لده. خب دی برخه که پا جدی توگ کار روانده. موگ زنگری پلانون لرو او حد سکو چه کم نورین رامینسته نشی. پا طوله که موگ پورا تدابیر لرو.
ما تمام تدابیر خود داریم البته.
لا دیر لسو یو درشم مریض کال را پدی خوا هر کال د سری میاشت ټولین د مالی پیاوړتیا په هدف د تلی د میاشت لا سلوشتم څخه تر درشم پورې د سری میاشت د زنګړې ونی پتوګه په کابل او ولایتونو کې په بیرابلو مراسمو کې نمنځل کیږي. د سری میاشت ټولنه د جنگ لخ کې لوړ خونو غوښتنه کوي چې په ملکیان او مزاینو بریدونه ونکړي او د دوی ټیمونو ته اجازه ورکړي چې اړو خلکو ته مرستي ورسوي. دا په داسې حال کې ده چې د وروستیو جنگونو له امله زرګونه کورنۍ په کندوز کې شوي چې خپلې کورنۍ پرېږدي. همدارنګه د راپورونو له مخې له فراه او یو شمېر نورو ولایتونو څخه هم زرګونه کورنۍ بې ځایه شوي دي. دغه بې ځایه شوو کورنیو له افغان حکومت او مرسته کوونکو غوښتي تر څو له دوی سره مرستې وکړي. په همدې حال کې د سرې میاشتې د ټولنې سرپرست رئیس ډاکټر میرویس اکرام د دې ټولنې د اونۍ د پیل په مراسمو کې وویل چې په دې هیواد کې بې ثباتۍ او ناامنۍ زیاتره افغانان له ستونزو سره مخ کړي او مرستې ته یې باید ودانګل شي.
در یک ناثباتی بسیار دوامدار عادت کردیم.
لبد مرغه موږ په داسې حالت کې ژوند کوو چې د دوامدار بې ثباتۍ سره مو عادت کړی او مختلف اسانتیا او مرستو ته اړتیا لرو. زموږ مرستې هغه وخت اغېزمنې ثابتېږي چې زموږ مرستندویان موږ سره مرستې وکړي تر څو موږ وتوانیږو په خلاص زړه او ډک جیب خلکو سره مرستې وکړو.
دا بتوانیم که به مظلومین و آسیب زدان و دیگر نیازمندان کمک کنیم.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې چارو ته د رسیدګۍ په برخه کې د دولت وزیر ویلي وو چې د ناامنیو له امله بې ځایه شوو کورنیو ته بیړنۍ مرستې ورسول شي. محمد قاسم حیدری ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی خپله پاملرنه تر ډیره د ناامنیو له وجې بې ځایه شوو کورنیو ته اړولې. محمد واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپل وکړي.
د یو سوداګر په مرسته د کندهاریز د کوونکو لپاره 2,00,000 درسي کتابونه د کابل کندهار ته انتقال شول. دغه کتابونه د ترانسپورتي مشکلاتو په خاطر په کابل کې بند پاتول. محمد صادق رښتینی له کندهاره د دې موضوع په اړه راپور لري.
د تعلیمي کال د پیل څخه تر شاوخوا یوې نیمې میاشتې تېرېدو وروسته د کندهار 2,00,000 عربي کتاب زده کوونکو ته د یوه ملي سوداګر په مالي مرسته کتابونه ورسېدل. د کندهار د پوهنې سرپرست رئیس محب الله قادری خبریالانو ته وویل چې په مرکز کې د کنداري زده کوونکو په نوم 2,000,000 جلد چاپ شوي کتابونه د ځینو ستونزو په خاص ډول ترانسپورټي مشکلات په وجه د انتقال څخه بند پاته وه. د قادری په وینا د حاجي حکمت الله شادمن په نوم یو ملي سوداګر د 2,00,000 جلد کتابونو د را انتقالولو لګښت ورکړی چې نږدې 2,000,000 افغانۍ کېږي.
2000 جلد کتابونه تقریبا په لښت کم د ملي سوداګر حکمت الله شادمند په مالی لګښت او د ولایتي شورا وکیل نعمت الله وپا د هلو ځلو په نتیجه کې موږ ته ورسېد. دغه 2000 کتابونه به موږ وهغو ښوونځیو ته عجل توزیع کړو تر څو هلته موږ یا نوي د روان تعلیمي کال په شروع کې پرانیستي وي او یا د دوی اشد ضرورت وي. مخکې کوم کتابونه زاړه یې هم نه درلودل، هغوی ته به یې توزیع کړو.
د پوهنې سرپرست رئیس هیله ښیي چې په مرکز کې پاته نور کتابونه هم ژر تر ژره انتقال سي. ازادي راډیو په تېره یوه نیمه میاشت کې د زده کوونکو د کتابونو د دغه اړتیا او دغه راز له مرکز څخه کندهار ته د کتابونو د نه انتقال په اړه څو پرله پسې راپورونه خپاره کړه. حاجي حکمت الله شادمن وایي چې د زده کوونکو دغه مهمې اړتیا ته یې په کتو د کتابونو په انتقال کې همکاري وکړه. په عین وخت کې د کندهار یو مدني فعال عبدالسمیع غیرتمل له بنسټیزو ستونزو د هواري په برخه کې د سوداګرو دا ډول هڅې د ستاینې وړ بولي.
حکمت شادمنو چې د کندهار دغه لویه ستونزه چې خصوصا د معرف په برخه کې وه حل یې کړل او زه مننه هم ځینې کوم. رضوانانو څخه مې غوښتنه په دغه برخه کې هم ده چې په ټولو هغو برخو کې چې کندهار له دغه ستونزو سره مخامخ کېږي یو سې ږغ پورته کړي تر څو دغسې نتیجه او مثبته پایله ولري.
تر دې مخکې د پوهنې وزارت چارواکو په نویو چاپ شویو کتابونو کې د چاپي غلطیو یادونه کول، خو اوس چې دغه کتابونه د کندهار د پوهنې سیمه ییزو چارواکو ترلاسه کړي وایي چې چاپی غلطی زده کوونکو ته د مطالعه پر مهال ستونزې نس پېښولای.
او اوس هم صالح محمد صالح درته وایي چې بهرنیو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې چې په امریکا کې چاپیږي په خپل وروستۍ ګڼې کې د افغانستان په باب په لیکنې کې ویلي چې وسلوالو طالبانو په وروستیو کې حملې زیاتې کړې او د افغانستان وضعیت د کړکېچن کېدو خوا ته روان دی. د لیکنې په پیل کې راغلي په داسل کې چې جمعې پر رسیدو دی داسې ښکاري چې وسلوال طالبان په افغانستان کې د خپل نفوذ د پراختیا لپاره تر بل هر وخت ډېر هوډمن دي. د واشنگتن پوسټ په لیکنې کې راغلي د جمعې پر ورځ د ناټو تر مشرۍ لاندې د قاطع ملاتړ ماموریت اعلان وکړ چې فرا ولایت ته به بهرني سلاکاران ولیږي څو افغان ځواکونو ته چې د سختریزو وسلوالو پر ضد پکښې جنګیږي سلا مشوره ورکړي. د لیکنې په دوام کې د فرا ولایت د تیر اونۍ وضعیت ته اشاره شوی چې وسلوالو هڅه وکړه د ښار مرکز ونیسي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه زیاتوي هم مهاله وسلوالو طالبانو د هلمند ولایت په مرکز لشکرګاه کې هم حملې پیل کړې. دغه ورځ د کندوز مرکز ته هم داخل شول چې تر یوې اونۍ سختې جګړې وروسته مجبوره کړای شول چې د کندوز اطرافو ته شاتګ وکړي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د ماموریت ویان بریج جنرال چارلس کلیفلند په یو ایمیل کې ورسپانې ته لیکلي زموږ په باور وسلوال طالبان هڅه کوي د روان میلادي کال تر پای ته رسیدو مخکې د یو ولایت د مرکز د نیولو ستراتیژیک هدف ترلاسه کړي. په لیکنې کې وړاندې راغلي که څه هم فراته د لیژل سویو سلاکارانو شمیر معلوم نه دی، خو د ناټو تر مشرۍ لاندې د قاطع ملاتړ ماموریت په ټویټر کې لیکلي چې د سرتیرو او سلاکارانو یوه ډله یې فراته لیژلې ده. ویل سوي چې د سلاکارانو او پوځیانو دغه ډلې د هلمند په مرکز لشکرګاه او د روزګان په مرکز ترین کوټ کې هم ځای پر ځای سوي دي. د لیکنې په حواله په لشکرګاه کې په دې ګمرل سوي ډله کې 50 سرتیري او لږ شمیر سلاکاران شامل دي. هندي ورځپاڼې انډیا ټوډي په خپل پرونی ګڼې کې تر دې سرلیک لاندې لیکنه خپره کړې وروسته له هغې چې د پاکستان د پوځ هوایي ځواک پر وزیرستان حمله وکړه د پاکستان پښتانه هڅه کوي افغانستان ته پناه یوسي. د لیکنې په پیل کې راغلي د راپورونو له مخې د پاکستان پوځ او د دغه هیواد هوایي ځواک په ګډه په وزیرستان کې پر خپلو اتباعو بریدونه کړي چې له کبله یې د پاکستان په زرګونو پښتانه اړ سوي چې افغانستان ته مخه کړي. ویل سوي چې دغه حملې د تروریستي کمپونو د له منځه وړلو په هدف سوي او د سیمې اوسیدونکي خوست ولایت په کډې کولو مجبوره سوي دي.
د روسیې او هند مشرانو په دفاعي برخو کې د همکاریو تړونونه لاسلیک کړل چې ارزښت یې میلیاردونو ډالرو ته رسیږي. دا تړونونه پرون د هند په جنوبي ایالت ګووا کې د نریندر مودی او ولادیمیر پوتین لخوا لاسلیک شول. تفصیل یې د سفی الله ستانکزي په راپور کې واورئ.
روسیا او هند به له دې وروسته د دفاعي سیسټمونو، هلیکوپټرو او جنگي بیړیو د تولید او ورکړې په برخه کې له یو بل سره مرسته وکړي. د دغو مرستو تړونونه د هند د صدر اعظم نریندرا مودی او د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین لخوا پرون په ګووا کې لاسلیک شول. د تړونونو له مخې به هند له روسیې نه S-400 ټرایموف میزایل سیسټمونه او 400 جنگي بیړۍ وپیري. دواړو هیوادونو په دې هم موافقه کړې چې په هند کې به د کاموف 226 T روسی هلیکوپټرو ګډ تولید پیلوي. د هند صدر اعظم د دغو تړونونو د لاسلیک پر مهال له تروریزم سره په مبارزه کې د روسیې له همکاریو مننه وکړه او وی ویل چې روسیا او هند د تروریستانو او د هغوی د ملاتړو په لمن جوړلو ټینګار لري.
وی ډیپلی اپریشیټ رشیاز انډرستانډینګ اینڈ سپورټ اف اور ایکشنز ټو فایټ کراس بارډر ټروریزم.
خاله مودی وی له اوسنی حالت د درک او سرحد هاخوا د ټولي سیمې ګواښون کې تروریزم پر ضد په مبارزه کې زمونږ له هڅو د روسیې د ملاتړ ستاینه کوو. مونږ دواړو د تروریستانو او د هغوی د ملاتړو پر ضد په مبارزه کې د زغم د نه کارولو په اړتیا ټینګار وکړ. همدارز ما ولسمشر پوتین د افغانستان د حالت او په غربي اسیا کې د ناوړه وضعیت په اړه د خپلو نظریاتو یو شانواله درک او برجسته
کړ.
هند چې د شوروي له وخته د ورپاتې پوځي وسایلو په تجهیز او عصري کولو سل میلیارد ډالر لګوي، داسې ښکاري چې په دې کار سره له سیال هیواد پاکستان او نوي سیمه ییز سیال چین څخه د خپلو سرحدونو د خوندیتوب په لټه کې دی. د روسیې او هند مشرانو چې د نړۍ د 15 نویو رامنځته شویو اقتصادي قدرتونو یا بریکس د غونډې په څنډه کې سره ولیدل. همدارزې په تامل نادو کې د کودانا کولوم اټومي انرژي د سټیشن د دریم فاز په جوړولو موافقه وکړه. روسیا په هند کې د اټومي انرژي 12 سټیشنونه جوړوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د پوځي وسایلو د تجهیز ترڅنګ په هند کې د اوږدمهال په مخه د جنگي وسایتو او الوتکو د کارخانو لپاره پرانستلو ډاډ ورکړ.
نو یې اکروایت ویندي سمیسنوي پرزوستو سمخ
دی وی روسیا یوازې پوځي وسایل او مهمات نه برابروي، بلکې د ترټولو پرمختللو پوځي وسایلو ګډ تولید هم پیلوي. د بیلګې په توګه جنگي جټ الوتکې ټانکونه او د جنگي بیړۍ ضد میزایلونه په دغو کارخانو کې تولیدېږي. موږ پلان لرو چې د هر ډول هلیکوپټرو او جنگي بیړیو یو هندي تولیدي کارخانه ولرو. د روسیې او هند مشرانو په داسې حال کې په پراخه کچه دفاعي تړونونه لاسلیک کړل چې روسیې له امریکا سره د هند مخ په زیاتېدونکو همکاریو او هند له پاکستان سره د روسیې د نږدې اړیکو په باب اندېښنې درلودې. د ریپورټونو په اساس د روسیې او هند مشرانو ترمنځ د لیدنې دواړو ته دا فرصت ورکړ چې د دغو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې ځینې خنډ رامنځته کوونکي مسایل هم وڅېړي.
له دې سره د دې خبرې خپرونې پای ته ورسېدو. د خپرونې په دوام کې مایکروفون ستاسو لرو او نن موضوع دا ده چې له مخابراتي شبکو څومره راضي یاست او مشکلات درته څه ښکاري. هیله لرو چې له لنډو خبرونو وروسته به ازادي راډیو ته ټلیفون وکړئ او سره لوسه به د افغان بیسیم په 1300 شمېرې اس ام اس یا لنډ پیغام راوستوي. دا هم د دې سات لنډ خبرونه. د افغانستان ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم وایي ډیر ژر به د فاریاب غورماچ ولسوالي له طالبانو تصفیه کړي. د هرات سیمه ایز چارواکي وایي فرانسه غواړي په دغه ولایت کې د کبانو د روزنې په برخه کې پانګونه وکړي. په کندهار کې د ښوونځیو زده کوونکو ته 2,400,000 جلده درسي کتابونه له مرکز کابل د یو ملي سوداګر په مرسته انتقال شول. د افغانستان د ولسی جرګې د ښځو چارو د کمیسیون رئیس فوزیه کوفی وای د ښځینه پولیسو د پیاوړتیا لپاره یو پروګرام پیل کړی دی. د سوریې د کرکېش د پایته رسولو په هدف د سویس په لوزان ښار کې د امریکا، روسیې او د سیمې د نورو هیوادونو ترمنځ خبري بې نتیجې پایته ورسېدې. امریکایي چارواکي وایي د یمن په خاوره کې د حوثي یاغیانو له سیمې څخه د امریکا پر یوې جنګي بیړۍ توغندي وویشتل شول خو پرې ونه لګېدل. په بغداد کې په یوه انتحاري حمله کې لشتر لږه 4 کسان ووژل شول او شپږ دېرش نور ټپیان شول. د عراق د کردانو مشر مسعود بارزانی وویل له اسلامي دولت ډلې څخه د موصل ښار د بیا نیولو لپاره د عملیاتو په خاطر چمتووالی بشپړ شوی دی. او د روسیا او هند میلیاردونو ډالرو په ارزښت دفاعي تړونونه لاسلیک شول.
فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. سلام، من ستار فروخ و همکارم عصمت ساروان را بار دیگر بپذیرید. شما را به برنامه مایکروفون شما از رادیو آزادی خوش آمدید. میگیم موضوع برنامه با چگونگی فعالیت شرکت های مخابراتی در افغانستان اختصاص یافته است. شما می توانید به برنامه به تماس شده نظریات خود را در مورد این که تا چی اندازه از فعالیت شبکه های مخابراتی راضی هستین و با شاهد چی مشکلات در زمینه هستین مطرح نمایین. شماره های تماس به برنامه هست 0799-203-540 و 0708-722-755. همچنان می توانید که از طریق سیم کارت های شرکت مخابراتی افغان بیستیم به شماره 818 پیام های کوتا برای ما بفرستید.
بله، لکسانگ چه فروخ صاحب در طول دی افغان بیسیم در تصوات شمیره لاری پیغامون را واستوی، لند پیغامون را واستوی، خو لطفاً خپل نوم او خپل سیمه یاده که مثلا یو آوریدون که چنه نوم لیکلی دی ویلی دی چه ومیاشتی کیجی چه در امنیتی ستونزول عمل تکای تکای شبکه بنده ده. سیده که دی شبکه نوم نخلی سایی کار ده ایت موش اعتراض نل رو، لیکن ادی اقل زای خو وخلی دی زای نوم خو وخلی چی پا کم زای که دیرو آوریدون که لطف کرده ده مخی تر مخی پیغامون راسته ولی ده دوی پیغامون با دخ پروانی پترس که ول ولو خو لکه سنگه چی زما همکار ستار فروغ در طویل نن پا دی باز که و چی البته ستاسی خبری او رو چی لمخابراتی شبکو تمر راضی است او ستونزی چدی؟ ممکن پا زینو سیمو که خلق دیر راضی وی او ستونزی ونه لری، اما پا زینو سیمو که مشکلات دیر وی که ری شیخ پل مشکلات هم بیان که.
بله، شنونده روی خط تلفن داریم، میشنویم از این شنونده ما که در مورد چی میگویند. بفرمایید از کجا با تماس شدین؟ بله،
مهربانی که ویسیم. مهربانی سیم،
سلام علیکم.
و علیکم السلام،
چه خبر؟ خوب سلامتی؟
تشکر. بفرمایید شنونده عزیز از کجا با تماس شدین و اسم شما؟
ما حافظ گل احمد هستیم از ولایت هرات، ولسوالی ادرسکن به تماس میشیم و میخواستم بگم درباره شبکه های مخابراتی که شما پیشتر عرض کردیم.
بله،
خدمت شما عرض کنم برادر عزیز، اینا دارای خیلی مشکلات هست. خب
بله، مثلا چی مشکلات
هست؟ جمله مشکلات اینا یکی اینه که آنتن خوب نمیده و دوم از این که حیثه زیاد میخوره، مثلا سر مصرف زیاد میامینی، مثلا ما داریم 20 افغانی یا 30 افغانی و 10 افغانی کردید کم میکنه. میپرسیم این آقا چرا کم کردیم؟ میگه که فرض مثال شما کنم بسته فعال کردیم، خب دولت که ما هیچ بسته هم فعال نکردیم، خب بعد هم که پولا کم میکنه. این خب یکی و دوم مشکل اینه که مصرف اینا زیاده، مثلا فیلی اگر دونیم افغانی یا 3 افغانی به حساب 15 ثانیه میگیره، بعد مثلا از یک ثانیه شروع شدی قبلن که بود 6 ثانیه بود، حالا 15 ثانیه حساب میکنه، به حساب یک ثانیه 15 ثانیه حساب میکنه. برادر عزیز،
شما از سیم کارت کدام شرکت مخابراتی استفاده میکنین؟
ما از سیم کارت روشن هم استفاده میکنیم، از اتصالات هم استفاده میکنیم، بعضی وقتا از افغان بیسیم هم استفاده میکنیم. شبکه های افغانستان اصلا به نسبت به شبکه های خارجی مثلا ایران و پاکستان اینا مصرف اینا خیلی زیاده، برای مردم مستضعف افغانستان واقعا خیلیه.
بله، تشکر آقای گل احمد از شما، نظر تان را گرفتیم.
بله، اوریدون که تنو بطور که بله. مهربانی که وی آزادی رادیو لکه چی دی سکایپ لاری اوریدون که اشتا. مهربانی تو خیس ایب دی.
سلام علیکم، تو خیم دو زبال ولایت سکایپ سر پتماس کیم.
سلام بطور
سر تا اوستا مرگری او پول اوریدون که خبر لیمینه دک سلامون اوران
نیکن. سلام تو سی داره تو خسی.
من نسیز ما پیشنهاد موامنه.
بله،
سیده تلیفونانو پا حق نوک پروانه متمرکز کرا از موف پا ولایت یا از موف پا ولسوالی که تلیفونی شبکی البته چلور سره یا پنزه سره شبکی کار کهی، خود موف ده زابل ولایت ده شاجوی پا ولسوالی که امتین او بیسیم او داسی دغه د سلام شبکې دا ټول کار کوي، خو البته مساری په زیات دي د سلام له شبکې څخه موږ دا شکایت لرو چې هغه بالکل دلته ډېر نیمګړی کار کوي. حال دا ده چې دا هم یو دولتي شبکه ده او د افغان بیسیم د شرکت څخه موږ دا یو پیشنهاد یا یو ستونزه ورسره لرو چې انټرنیټي قیمتونه ډېر زیات قیمت لري. زموږ مشتریان او د دې پیرودونکي یا خلک هر څوک دې دا له ډېرو مصارفو سره مخ دي. حال دا ده چې په اوسه عصر کې له انټرنیټ څخه ډېر کار اخیستل کېږي او یو یې زموږ دپاره یو سیم کارت د کاپ په نامه باندې څلوېښت افغانۍ پر را اړولو باندې له موږ څخه واخلي. حال دا ده چې دوی میاشتې دوام وکړو موږ سره کار کړی و چې دا به یوه افغانۍ د بیسیم و ټولو شمارو ته کار کوي خو دوی میاشتې باید بېرته دا سیم کارتونه واړول اوس تقریبا دوه نیمې روپۍ خوري او یوازې د جمعې په ورځ باندې یوه افغانۍ د بیسیم و ټولو داخلي شبکو ته خوري نو زموږ ودی ته دا پیشنهاد ده چې مصارف راکم کړي او موږ په ولایت کې د انټرنیټ قیمت راټیټ کړي حال دا ده چې په پاکستان کې لس چنده زموږ کړو هېواد مصارف کم دي او زموږ مصارف د بیسیم بالکل زیات دي او نور موږ له دې څخه داسې شکایت نه لرو ستاسې له توجه څخه نړۍ نه لرو
سلامت اوسئ مننه البته یو شی باید هېر نه کړو چې مخابراتي شبکې هم وایي چې ډېر ځلې د دوی انتنونه ویجاړ شوي دي برجونه یې ورنړول شوي دي چې هر یو یې په یو میلیون ډالره ورته تمامیږي نو که چېرته امنیتي وضعیت دومره خراب نه وای نو شاید خدمات تر دې ډېر ارزانه کړي وای پر حال بل اوریدونکی هم لرو ځان معرفي کوي
بله
محترم شروان صاحب احترامات تقدیموم
سلامت اوسئ
همدارنګه نعیمي صاحب ته احترامات تقدیموم غواړم چې په دې شبکې چې په کابل کې دي په دې باندې ورڼا واچوم که ستاسو اجازه وي
یوازې
نه بلکې ټول وطنوال باید ستونزې لري غواړم چې په دې ستونزو رڼا واچوم البته د روشن شبکه ډېر ښه خدمت کوي د روشن شبکه ډېر په زړه پورې خدمت کوي او دومره ښه خدمت کوي چې هیڅ تصور نشو کولی خو زموږ سره د افغان بیسیم شرکت وعده کړې وه او د اعلانونه کړې وه چې د ټاپ ټلیفون یعنې د ټاپ سیم کارت د هرې ثانیې په حساب هره دقه په خپله افغان بیسیم او نورو شبکو ته په یوه افغانۍ باندې باید کار وکړي خو کله چې موږ دا سیم کارت واخیسته صاحبه بدبختانه مختانه متاسفانه باید زه ووایم چې دلته اوس زموږ نه دوه نیمې افغانۍ په یوه دقه باندې ګرځي په هغه په داسې صورت کې چې د آریانا تلویزیون دا اعلان وکړ چې هر دقه هرې شبکې ته په یوه افغانۍ باندې باید خبرې وشي لیکن دوی اوس دوه نیمې افغانۍ اخلي او د روشن څخه یوه داسې نرۍ ګیله لرمه هغه دا ده صاحبه کله چې سړی قرضه اخلي هم پنځه افغانۍ ګرځي او کله چې سړی بېرته قرضه تادیه کوي قرضه اخلي بیا هم پنځه افغانۍ ګرځي چې دا جمله لس افغانۍ کېږي چې دا مطلق سود دی سود خدای په قرآن کریم کې دي ویلي چې تاسو سود وخورئ او دا ډېر یو ژورېدلی کړېدلی او دردېدلی مملکت دی د دې هېواد سره باید ډېر زیات یعنې کومک وشي او راغلم ام پي ام ته ام پي ام بېخي قیامت نښلولی دی او ډېر قیمته هره دقه په درې افغانۍ او چې ډېر کمې نو په دوه نیمې افغانۍ په داسې حال کې صاحبه چې د دې بېچارهګانو څخه مالیه هم ګرځوي صاحبه که د پنځوسو افغانو کارت واچوئ پنځه افغانۍ مالیه ګرځوي که د سلو واچوئ لس افغانۍ ګرځي همدارنګه که د پنځوسو واچوئ پنځوس افغانۍ مالیه ګرځي نو د ټېلیفون شبکې خو دې د دې دردېدلي کړېدلي او ژورېدلي ملت سره ظلم نه کوي زما د روشن د محترم شرکت څخه دا سوال دی کله چې یو سړی قرض اخلي دوی خپل هغه پنځه روپۍ وګرځي او بېرته د قرض په تادیه کېدو کې دوی بیا نورې پنځه روپۍ نه ګرځوي چې دا ډېر یو 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 دردېدلی حالت دی د دې مملکت سره او ډېر زیات فکر کوم چې ظلم هم دی او سود هم دی خدای پاک دا نه روا کوي موږ تاسو ټول
مسلمانان ودان سلامت اوسئ خوشخوی صاحب لطفا وکړو مننه
شنونده دیگر روی خط تلفن داریم بفرمایین از کجا با تماس شدین
سلامون اورورا سلام سیتا تا اورور جان تا تا زده رادیو ټول کارتون کو تا سلام
درځم
تشکر آقای زازای بفرمایین
مشکل خورورا دا غری که زب جاول دی زمونگا نیدل تا سالو شبکی دی او روشن او وان بی سیم هدی دی خو مصرف بیسی زیاد کرده را بندی یعنی خلطه زیاد ده او بلا زمونگ دی عریب زازه و لسواله که دی امتین یعنی پایا و دی زمونگا دا طول سیم کارتون دی امتین و دی زازه و نبیاد الله بزا مرغا دا زری سالور میشتی کی گی چه یعنی دی من زتلی دا و سیگنل کار نکی کله یعنی زمونږ دا شمیرې ټول افغانستان سره شمیرې چې دي ایم ټي این اوس هغه کار نه کوي بنده ده نوي سیم کارتونه مو اخیستي د دېو مصرف زیات دی او مونږ د مخابراتو وزارت نه داخله لرو چې مونږ ته دا د ایم ټي ایم هغه بېرته پالکي پایا لږ څه خرابه ده چا د منځه وړې ده بېرته مونږ ته پالکي
درست ډیر زیاته مننه چې
ورا هغه سروان سی یو موضوع کیند چې موضوع دغه پر دې ماریت پاړه کې دي تاسو د مکتبونو د ماریت څنګه حل دل کڅنګ چې مو کور مو ودانې دا موضوع مو کې ښا د مکتبونو د شاګردانو مثال د معلمانو مثال د دستوري نزي
سید سید بي خصم را راتون کې ونه کې و شو پم دې موضوع به تاسو اوریدون کړه زار و پښتو بل اوریدون کې
بل شنو دې دیګارې درم بفرمایئ
سلام علیکم ستم خوب از بخیر هستین
تشکر سلامت باشین مهربانی
قاری احمدیار از ولسوالی سیدو از قری جمارغا به شما گفتم
بله بفرماین
شکایت ما از افغاندیسیم این است که افغاندیسیم بسیار مصرفش بالا است مصرفش تقریبا به خودش هم به خودش یعنی دو رو پا و نواد نو پول است و دیگه شبکه ها سی رو پا فکرتو که دا یک پول انسان آدم افرید میتا دویم افغان بیسی می چیز آنتان میتا بسیار با مشکلات آنتان میتا اگر آنتان هم بتا اینطوری مشکلات است و از روشان بسیار تشکری میکنیم که تخفیفای ویژه تخفیفای بسیار زیاد داره از روشان کسی باید شکایت نکنه روش از روشان مراجعه کنیم و این شبکه از سلام گرفته تا
بله قاری صاحب شما بله رضایت نشان دادین اما برخی از شنونده های ما از خدمات که شرکت مخابراتی روشن عرضه می کند راضی نیستن طور مثال پیشتر یک شنونده ما از هرات تماس گرفته بودن و راضی به نظر نمی رسیدن از فعالیت و خدمات شرکت مخابراتی روشن بله
یا کار دیگه روشن با باز ولایت ها تخفیف داره یعنی مثلا بهرات بهرات از خود افغانستان به ایران 5 افغانی است
بله
5 افغانی است و از امید که ما زنگ میزنیم 10 افغانی میگیره
تشکر از شما شنونده دیگر هم روی خط تلفن داریم بفرمایین از کجا تماس گرفتین
مهربانی کوی سب مهربانی سب آواز مو ډیر واضح نه دی زه خوایم چې یو څه پیغامونه به مو اوس بهتره شوې ده ما ورکی بس شبکی لزعف خو پدیم پوشو چی استاسو آواز در وزین و پرحل بل آوریدون که لروزان معرفی که
سلام علیکم سروان سید بس تو خوبی و دادادی را دیوتو لکر کون کو آوریدون که سلامون استرمان
سلامت سی کرد ودن
سید خلا وفای مد کلتا و لیست خمی اڈی کنی ولی دا
مربانی سید وفا سید
مننه سروان صاحب د موضوع په اړه نظر وړاندې کوم هغه داسې چې مخابراتي شبکې واقعا چې لکه څنګه چې توقع کېدله چې ګویا د دولتي مخابراتي شبکو په رامنځته کېدلو سره به دوی هغه تخفیف یعنی هم یو څه ښه شي یعنې خلک به ترې رضایت حاصل کړي خو اوس ګورو چې د دولتي شبکو لکه راسلام چې اوس رامنځته شوې ده یو دولتي شبکه ده دا سم فعالیت نه کوي تو خلک ترې راضي اوسېږي تاسو اورېدونکو نظرونه هم واورېدل چې دې شبکې څخه ډېر شکایتونه موجود دي دوی تخفیف رامنځته کړی دی خو فعالیت یې ښه نه دی یعنې دوی انټرنټ کې هم تخفیف رامنځته کړی دی خلکو ته پر ځان به انټرنټ ورکوي خو وخت کې چې وکتل شي دوی د انټرنټ څخه استفاده سمه نه کېږي او هغه شانته سرعت نه لري لکه د نورو شبکو یو دا موضوع ده او بله موضوع دا ده چې اوس داسې اندېښنې موجود دي چې ګواکې د کارکوونکو شخصي اړیکې خوندي نه دي یعنې څوک چې د شبکو څخه استفاده کوي د هغوی شخصي اړیکې خوندي نه دي نو د مختلفو استخباراتي شبکو له خوا نه یعنې دوی دغه شخصي اړیکې څارل کېږي چې دا هم یو جدي ستونزه ده په مجموع کې د دې شبکو د کارکوونکو لپاره بله موضوع دا ده چې زه هم ورسره ډېر زیات مخامخ شوی یم کېدای شي ټول کارکوونکي شبکو کارکوونکي ورسره مخامخ شوي هغه دا ده چې
دغه شبکې د دغه کمپنۍ په خپلو منځونو کې یعنې په خپلو څوک چې دوه سیم کارتونه لري د یوې شبکې دوی خپل منځونو کې ډېر ښه تخفیف کړی دی، خلکو ته اسانتیا برابره کړې ده. مګر کله چې د یو شبکې نه بلې شبکې ته څوک اړیکه نیسي نو هم مصرف لګښت دوه چنده راځي، چې په دې برخه کې هم خلک زیات ستونزو سره مخامخ دي. مثلا یو سیمه کې به یو سیم کارت کار کوي، یو شبکه به کار کوي، بله به نه کوي، نو کله چې دوی خپلو منځ کې اړیکه نیسي نو مصرف ډېر زیات راځي، حتی تر څلورو افغانیو درې افغانیو پورې په دقه کې راځي، چې دا هم یو بله ستونزه ده. نو په دې برخه کې تر اوسه پورې لکه څنګه چې توقع کېدله دولت هغسې اقدام نه دی کړی، یعنی شبکو قدرت نه یوزه کړی او دوی هر ډول چې غواړي هماغه رقم ته په خپلو مشتریانو باندې خپل قیمتونه لوړوي. که څه هم اوس باید د دې اړیکې ډېرې راکټیل شوي، خلکو ته باید تخفیف ورنه شوی، خو مګر هغسې نه ده شوي.
درست، مننه. البته په نوره دنیا کې هم همداسې ده چې یو شبکه په خپل منځ کې په کمو پیسو باندې، یعنی کمی پیسې چارجوي، او که تاسو له یوې شبکې بلې ته ټلیفون کوئ بیا یو څه زیاتې پیسې چارجوي، لیکن په نورو دنیا کې بیا هر شبکه هر ځای فعالیت لري. زموږ غوندې نه ده چې په ځینو سیمو کې ځینې شبکې فعالیت کوي او ځینې نه کوي.
بله سرمان صاحب، بسیاری از شنونده های ما پیام هم فرستادن و در مورد فعالیت شبکه های مخابراتی نظریاتشان را مطرح کردند. در این قسمت برنامه برخی از پیام ها را می خونیم. یک شنونده ما به نام جاوید حقیار از کابل در پیامش نوشته است: شبکه های مخابراتی هم از ضعف مدیریت دولت سوء استفاده می کنند. تمام شبکه ها فقط به خودشان توجه دارند که چگونه از مردم پول بگیرند. این شنونده ما همچنان نوشته است که فعلا از 4 سیم کارت شرکت های مخابراتی استفاده می کند. یک شنونده دیگر ما به نام فضل از نورستان در پیامش نوشته است که در مرکز ولایت نورستان افغان بیسیم شرکت مخابراتی افغان بیسیم فعالیت ندارد و یک فعالیت دارد و اما کیفیت آن خوب نیست. این شنونده ما از شرکت مخابراتی اتصالات خواسته است تا یک پایه این شرکت را در نورستان ایجاد کند تا از فعالیت این از خدمات این شرکت مردم در نورستان مستفید شوند. به همین ترتیب شنونده دیگر ما به نام مختار شاهین از آشابه پروان در پیامش نوشته است که تقریبا در دریا آشابه بیش از 2000 خانواده زندگی می کنند اما از خدمات مخابراتی محرومند. به همین ترتیب یک شنونده دیگر ما به نام انور محزون از قریه کبوترخان ولایت فاریاب نوشته است که از شبکه افغان بیسیم بسیار راضی است. و شنونده دیگر ما به نام عبدالرحمن از زابل نوشته است که شبکه سلام بسیار ضعیف است و درست کار نمی کند، یعنی از فعالیت این شبکه در زابل راضی نیست، از مسئولان خواسته است که در مورد توجه نمایند.
همدرس عبدالمتین مسروری لفاریاب ولایت لیکلی دی وی په قیصر ولسوالی که شبکه شکار نکوی دی ندی ویلی چی کمه شبکه. میرامشال گیلان لیکی وایزموش په گیلان که افغان بی سیم کار کوي دا یو شبکه ده، زه په خپل زیاته خوشاله یم. مرتخه عزت الله عظیمی له کندهار ولایت څخه لیکي د افغان بی سیم سیم کارت یو جی بی انټرنیټ په 200 افغانۍ ده او ټلیفوني اړیکه دقیقه په 3 افغانۍ ده، دوی قیمت شوډل دي. بل اوریدون کې میرویس ارمل له روزګان ولایت لیکلی دی وای په ټولو ولایت کې افغان بی سیم سیم کارتونه دي، خو دا یو میاشت کېږي چې دا بی سیم کار نه کوي، حتما د امنیتي ملحوظاتو په وجه. کریم الله افغان له فراو له پرچمن ولسوالۍ څخه لیکي وای اصلا په پرچمن کې د مخابراتي خدمات بیخي نشته، ولی موږ له دې نعمته بې برخې یو. رفی الله رفی زابل میزان ولسوالی لیکي زموش په ولسوالی کې افغان بی سیم او سلام شبکې کار کوي، خو مصرف د مراکزو په پرتله زیات دی، یعنی 2.9 نیوی نږدې 3 افغانی او انټرنیټ پکې د ورځې لخوا کار نه کوي. سمی الله له کندهار لیکي وای د هلمند ولایت د کجکی ولسوالۍ اوسیدونکی یم. د افغان بیسیم شبکې د شرکت څخه مې غوښتنه داده چې د کجکی په ولسوالۍ کې د تنګي په سیمه کې دی یو آنتن ودروي چې په سیمه کې هیڅ آنتن نشته او خلک ورڅخه استفاده وکولی شي. بل اوریدونکي ملک له کندهار څخه لیکلی دی وای د معروف ولسوالۍ کې دلته افغان بیسیم ډیر مصرف لري. همداراز له کونړ څخه احمد لیکلی دی هر شبکې وړاندیزونه لري، یعنی فکر کوم چې آفرونه ورکوي او افغان بیسیم هیڅ کوم وړاندیز نه لري او دلته صرف افغان بیسیم کار کوي، نو باید د کونړ لپاره وړاندیز ولري. اوس به هم ورشو اوریدونکو ته چې د ټلیفون له لارې راسره دی.
بله بفرمایئ شنوندې عزیز، از کجا تماس گرفتین؟ بله تماس شما برقرار شده، لطفا صحبت نمایید.
تماس شما برقرار،
خبری وکی سیم.
بله محترم ستار فرو تات سلامون اولا نکم او درانا امکار اشما سروان سبت سلامون اولا نکم.
تشکر، سلامت باشیم. قاری سیب پشتون بفرمایید.
مهربانی قاری سیب پشتون.
بله محترم سروان سب، خبر خدا ده چی یو خوب از پر دغه باندې ولن نظر ورکم نه کړه. باج ورونه چوایي چې دا خلک موبایل به حیا کړی یا جهاله توا سوال زوایم چې موبایل دا شی دی چې دا څه شی استفاده کولای شي او بد استفاده کولای شي. او یو خبر په موبایل کې دغه چې دا باجی اوناشیه انسانان چې دي چې دا ذکر د خوا زور ولکې په دې نامه او په دې نامه دغه یو څه پر خلکو باندې اغېز غورځولی دی. یعنې او بله خبره دا ده چې تا چې د قیصار خبره وکړه، په قیصار کې دغه فلن هم د غورماشو د قیصار تر مابین جنګ دی نامنی ده، نو ځکه د افغان بیسیم یا اتصالات هلته شبکې کار نه کوي. د قیصار اصلي حاله زموږ سره دی. او بله خبره دا ده چې افغان بیسیم او اتصالات د څلور شبکې چې دلته کار کوي، خصوصا په دې څلورو شبکو کې کوي، که عربا ده که روشن دی او افغان بیسیم او اتصالات دی. افغان بیسیم او اتصالات تر نورو واقعا و خلکو ته خدمت کړی او رول یې لوبولی. زه به د افغان بیسیم یو لنډه نقشه درکړم. افغان بیسیم کې اوس داسې یو سیستم راغلی دی، څلور سوه نه نوي افغانۍ درڅه غواړي، په میاشت کې شپږ زره دقیقې خبرې کولی شي. وګر چې شپږ زره دقیقې خو سړی خبرې نه شي کولی چې تاجر هم وي که تاجر دې دې نو به وکړي به ونه کی. مګر دا یو لوی یو اهم دغه دی، یعنی یو سہولت چې افغانان په افغان دي څومره کړی. اتصالات په ځن 200 غمی در سوالي په میاشت کې زر دي کې خبرې کولای شي. وزه خپل پیلن په مدرسې کې مصروف یم، شاگردان لرم. زه په دې اتصالات دومره استفاده کولای شم چې زه په اتصالات باندې خپل شاگردان ته د موبایل په طریقه هم درس ورکم او هم د چا درس غوړونې سم. زر دي کې په 200 غمی په میاشت کې ډیر دي.
علیشب ډیر مننه قاری صاحب پښتون لټول اوریدونکو ها منندوی او کچاته مو مننه ونویل معنا یې دانه چې لدوی منندوی نه بل اوریدونکو هم لرو.
بفرمایئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. صبح
سلام به شما هم بفرمایئ.
قاری عبدالحاج عبدالزاده.
بله
از ولایت تخار ولسوالی اشکمی استماس کردم. صبحتان بخیر عزیز دل سروان سید با فروسی.
سلامت
سلامت باشین مهربانی.
ما به قدم اول کمه که روی شبکه مخابراتی اگر چیزی بگوی ما در قدم اول عزیز دل سروان سید محترم از اتصالات کاملا راضی شد. راضی شدم به خاطر اگر راضی شد در سمی هستم از پیشون. چرا؟ در وقتی که قرضه میزنیم یک پاکاگی دارم، یک جوانی دارم این از اینها که سود نمیگیرم. یا پنج رفعه یا درفعه بسان پشورده بسان بعد از انجام فانو بلای کبرید نمیگیرم. یعنی میقدر یک خوبی دارم برینی اصلا مدفشن رو بیستم. باز از نگاه تماسا وقتی در قطع وقت نشده می تماسا هم صدایشن بسیار خوب در صورتی که من مشتری سالار نیستم، روشن استفاده میکنم، از میسیم استفاده میکنم. بایدوی امکواته روشن و بیسیم خدمت رو نگرد کنم. البته ناراض نیستم، علی اقبت رو بوده شن این نظر من تدارم از کم یک سشن همچون گینه دارم. اونی هسته که یک بسته دارن همی روشن و روشن هم دارم بنام بسته شش هزار دقیقه مثلا میلیمی 500 افغانی از یک مشتری میگیده و روشن و روشن 6000 دقیقه میتونی که بین خودشان هست. سروال وقتی که سوالات بین شبکه آمد من مجبور هستم که دعوت بودم مشتری کنه که همون دوست کنه که تو از روشن استفاده بکنی که شبکه بهترین داره.
میاد بازارا ماتنی بازی وسیگی تاثیر شش هزار دکتر اینمی که سنت پرداخت کنی میگیرن بوده بود هم شش هزار دکتر برای مشتری میاد ما یه روی روی از موضوع کاملا متفاوت شد وقتی سروان که میگن که اینمی شش هزار دکتر خیلی دینا چون مردم بیکار است جوانا دیگه کلانکار غریبی نداره پنج تا دکتر پیدا میکنن با خاطر آزار و اذیت نمودن طرف طبقه اوناست کما یک خدا بسته میکنم برای حضور از در بچه چون ما ایرا تجربه کردیم و بیدیم بینیمی اصا سوروان سید محترم ما چندین جایی را دیدیم که پانتر افغانی جوان ها بسیم قرض از خیر است یا خوب از خراب جمع کنیم برای مشتری ها برای کمپانی برای کمپانی تصمیم کردن اینمی را سیف لاز یک ماه وقت برایی شب رو دیدیم جوان های را دیدیم خدا را تکیم را چارج کردن کما را بسته کردن به خاطر حضور و اذیت طبقه اوناس و خود رازه رازه به معلوم دسته که ایلانبر پیدا کنه و در بخش اوناس باشه و آنگاه هم صحبت کنه و رازه تلفنشن برقرار شده اینمی از اینمی بسته روشن ما کاملا ناراض هستم از افغان بیسیم همی بسته را داره کاملا ناراض هستم و خواهدی که زمینه مزایمت و مزایمت های تلفنه را برای مردم کاملا آسان و صورت کرده
بله. خب شنونده عزیز این ارتباط با مردم میگیرد که چی گونه استفاده میکنن شرکت های مخابراتی حتما کوشش کردن که سهولت های را ایجاد بکنن اما این ارتباط به این میگیره که چی گونه آدم میتواند استفاده بکنه استفاده خوب یا بعد از عرضه خدمات شرکت های مخابراتی
بله حتی دوده چی دی انسان دی صحت لپارم گته لری او ضرورت دی اغم که توک زیات اوخری نو تاوان لري هر شي کې منفي اړخم شته مثبت هم شته دا چې خلک سو استفاده ترې کی بعد خلک فکر وکي په دې باندې چې د خلکو زورول د نورو زورول شکار نه دی
تا یک دقیقه دیگر خبرهای مهم افغانستان و جهان را داریم
یه ورځ کې لرو لاندې خبرې دی وکي
بفرمایئ
مهربانی
السلام علیکم
سلامت اوسئ ډیر کم وخت لرو لطفا زر خبري خلاصې کړئ چې د خبرونو وخت دی البته له خبرونو وروسته کولای شئ بیا ټلیفون وکړئ کوم خبرې ډیر وي
مننه سروان صاحب
چې د خبرو وروسته ډیر کوم مننه له تاسو له ټولو نور اوریدونکو څخه پیغامونه هم ډیر راغلي دي له ټولو مننه کو اغنه له ولایت لیکلی دی زابل له شاجوی څخه زین الدین لیکلی وای په زابل کې تر اوسه پورې ځینې مخابراتي شبکې له سره فعال شوي نه دي
بله از شنونده های ما سپاسګزاري میکنیم